کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشاره له نړیوال ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سې شنبه به هم په یو شمېر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظرواله کلی اوسیدونکی ده بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلی اوسیدونکی دی او بازان راغلی او دوی له اوبو راایستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپور چارواکو ته ګواښونه وکړل بلورتا د پاکستان پوز وای د دوی دی و پوزي موټر د چپکی دو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د پوزي کاروان برخه و چې تر روانې دو لاندې شی به ورسته چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمایز مشر یو سیمایز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوې ده دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنیو حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکه ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د سمغز مخز مطلب بار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی ار په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان انجونی او خزې د محدودیت لړوړو غواخونو سره مخ دي لزداکړو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول ل شرعي محرم پرته په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملی کړي او پراخ خبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان جواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جنو او خزې د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور پنجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر خوای د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخنیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل دی. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل بیا ځلي واکمنۍ را پدې خو د نجونو او خصو د حقوقو په ګډون له انساني حقوقو بشمیره سرغړونه کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د خزو بشري حقوقو په بشپړ توګه زیان لیدلی او د طالبانو لخوا د خزو نږدې ټول حقوقونه او ازادۍ سلب شوی. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقوقو د نقض عاملان دي.
حقوق بشر او حقوق بشر دوستانه بین المللي است.
په طالبانو د نجونو او خزو د حقوقو د سلب نیوکه تر دې کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له امله د طالب مشانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او خزو د حقوقو موضوع ورانی دون کې بللې و.
ومردل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر په افغانستان کې د نجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوډلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر خزو یې لګولي د خزو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښون کیدی. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځې ته وزنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسي او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقه ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلې د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او د ته موکه ونه کړی شي چې نړیوال سفرونه وکړي. لږه نورسته دغه هیوادونو کې د جامعه مدني یا کوم ارګانونه چې دی هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي. او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې سفري پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوه ده؟
طالب مشرانو باندې د سفري بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرم پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکرات او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو رستي او پیخو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پریک دی او شپږ اجازت سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته، چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاسه ورکوي، او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. ل پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوي. دا راپور درته لرو. وروسته ورزو اسلام آباد د خپل خبريالې حال اخلو. خو اوس ورزو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته، په افغانستان کې وروستیو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړ کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. تفصیل یې له اسمت څاروانه اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیرې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر یو سل اویا ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر دوه نیم سوه ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته وویل،
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې، چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او دیرش شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پروند لوګر د خوخی ولسوالۍ له سلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازم مرستې ورسره نه دي شوي او د نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وای، هسه هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دوی مزکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په خبرونه کې د افغانستان نور مسائل هم ورسره راځي، خو اوس د گاوند او سیمه زینو موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړي ده. عمران خان ورمو ورځ د اگست په شلمه نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپولو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان له اسلام آباد سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړي، او وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه، هغه دا دی چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لګشي بوړان دي په اسلام آباد کې چې کومالي محکمه ده، د اسلام آباد های کورټ، هغه ته رجوع کړی ده. د دغه ثبت شوی قضیه چې تاسو ذکر وکړ، چې ګواښنه کړې وه په یوه جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر داغه مرستیال او یو بل دلته قاضی و جج ده خزا زیبا پنامه، هغه ته هم نو دغه رسته بیا دلته د اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوی وه. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن داسې ویلی شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کیږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي کړکېچ خواص د وړاندې نه موجود وو، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډی ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هره جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وایي، خو پاکستان کې یو په انګریزی کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بې طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بې طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کی. او دا وایي چې عمران خان پرون تور لګو چې دا د ده کسان چې نیول کیږي د ده پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تقبل کیږي، یا د ده چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسماني او جنسي دا درې لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تیر ورځ خو دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دا مو چې کوم انتخاباتو کمیشن د ده د پارټۍ خلاف او د خلاف کومې فیصلې په دې رستو کې کړي دي، د هغې خلاف هم د هغې په شا باندې هم فوج دی. او لږه شیبه وړاندې د پی ټی آی یو ډېره مهمه مشره ده شیرین مزاری، هغې په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تیرې شپې په راولپنډی ښار کې تقریر او وینا چې وا نو هغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام،
یعنی حکومت یې پارولی دی په یو ډول په دې خپلو توندو نیوکو سره. پرون راهیسې ویل کیږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوځي ده، کلابنده ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته له ولمې ورځې وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کیږي؟ آیا عمران خان پښې سپکې کړي او که نه لا هم حکومت نه دی توانېدلی چې ونیسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیره شپه جلسه وشوه د راولپنډی، نو داسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا د سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسه بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې پکې د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغې ملاتړي د عمران خان غلطه رسیدلی مونږ. هغه وخت کې داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کېدی شي ونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللی وي، چې هلته د دوی حکومت د پی ټی آی، یا پنجاب ته تللی وي چې هلته د دوی د اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی، ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کیږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو به کتي شي دا بیا
صبر تاسو نه روستي جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې چې هلته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه تلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي دي دغه امریکایي او اروپایي مشرانو په تلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه، خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاو، او د دغه هیواد د زاپروژیا اټومي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د خراز زاپروژیا اتمی برښنا کوټه د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. د برښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو ستر برښنا کوټ دی پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورسو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ وویل د روسی ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړی چې د اتمی انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اتمی انرژي پلټونکو د روانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتمی خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډیره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
ډیره مننه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واوري چې په کندوز کې سکهال بزګران د پستو حاصلات ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دي چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په واشنگتن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یو مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په جواب کې لیکل شوې ده. انصاري د جوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جاناتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډه سول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکرات پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړی مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جورنال کې د اگست په 15مه خبره شوی و، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندې ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2013 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوند ډلو غړیو ته خوندي ځای وو. خو انصاری په خپل ځواب یې مقاله کې لیکلي چې افغانستان شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکشي ملکیان، شجاو، نړیوال خبريالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چار وزارت ته وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد سو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل سول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان لا هم په افغانستان کې پاته دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دې د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکې شکیل وو چې له دې وروسته خوشي سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې نه همیاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چار وزارت یې وویاند ولي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړي چې په دې کې د 1000 افغان شذو ماشومان او نور خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندۍ او قانوني لارې له طریقې په برتانیا کې د بیا مشته کېدو زمينه برابر ولو خبره شامل ده.
پا په کندوز کې د تیرو کلونو پرتله سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 40% لوړ شوی ده. 1000 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکتار ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی یې په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږ کال ډیر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز یې.
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې دا سږ کال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000-15500 پیس، سږ کال دغه پسته ده په 9000-9500 الا هغه آخري سطح 10000 د 10000 نه جګه شوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 10 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته دغه مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بیخي سږ کال پسته بیخي زیاته شوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یو بین المللي او تجارت داسې ځای نسله چې موږ دا مال واخو ساری دی کو وای شو خارج ته واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پر غنده بلسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده چې د ارغنده د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه لال محمد غلیم بلا خبرې کوم. دغه مې د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده چې دا افغانستان کې خواري او غریبي نسته، یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي، ګرویې مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کال کېږي د هیڅ کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. کار او غریبي نسته په افغانستان کې، تاریخ کښته نه بندې خلک بخیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی چې راغلي یو لتر تیر په 1.5 لک افغانۍ د یارات او د غوړماش کړه 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو 3 لتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې، یو بوجي وړې ورسوله 3000 افغانۍ ته. خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتک د کلي د خبرې کوم. موږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې، خو موږ به هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسواله هیڅوک توجه نه کوي. زموږ دغه کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې عینې ټولې له خاورې سره خاورې کړي. نو مال لوړ مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ازادي راډیو مې له دغه پیغام نشل.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزان په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه، او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن سوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف په یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي وو، نور یې ټوله پرې ایښې وو. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی، ځکه چې روسیې او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي، د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړی راوویستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورته د پاکستان پوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دوه پېخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ته اعلامیه کې ویلي د پېخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکرين د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکرين د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړی ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث ته موزه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبرې وکړي. تېره اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسې چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي. خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري، غواړي چې دیر لس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحدو ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیر لس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې، یعنی په جون کې، د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوو کسانو نمونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورندې. اوس تمه ده چې د پاتې دیار لستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د 14 طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیزوالو او روسیې او چین د اختلاف می منظور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی سعودي او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لوړپوړو مشرانو لګول شوي وو او د نږدې درېو میاشتو لپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لرې شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولی شوه. موږ او تاسو ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي او افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډېری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بې جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویبېده؟
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ مګو تاسو نه پوهیږئ چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دوی به خپلو کې سره ویش وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغه څه مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنبازي لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغوی ته ژمن پاتې شي، لکه څنګه چې لازال خدای جلال ثناؤه هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، د افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ د نړیوالو باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو به وبلو قسم چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی، او لوی د دواړو سره د دې مسالې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي، او دا مسابقه دغه د ګولو چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کړي،
کچیر ته ضرورت د دې چې د دې د یو لاسو چار واکو په استلا د سفر په محدودیت باندې هغه محدودیت ایسته کیږي، نو ولې ته نه دوهې ته چې هلته د امریکایانو سره وږیږي، ولې نورو ځایونو ته نه؟ د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي هغه
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسلې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور نور، د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوه په دې خاطر چې په سیاسي دفتر وو سمالته دی پخوا هم الته وو او خبرې لمغه زاینه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي نو دوه هاي پریشر دوه هم دی امریکا خبره نه ده، دوه ته روسان هم پلی شي، چینایان هم پلی شي، نور هم پلی شي، الته ټول ور سره خبرې کولای شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډیر هدا پورې د امریکانو یانو په اصطلاح په رابطه کې دا غمای کوربه هیوادم زیات د امریکانو سره، اما په جمهور کې وایلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت به معنا پدې دی چې په هغه کې مثلا هڅو کې دا و کې چې زه په کې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لار نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دیته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، کچې قدام مدافع
نو سعید صاحب دا پدې کې د افغانستان تاسو دی یو افغان پیسې وایس چې جنو مکتب بندې سبب یو ډاکټر نه لري، دا ستاسو منافع دی او کوم تاوان پدې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډیره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی طالب دغه نسخه لري، دغه مفتی لري، د ښځو د جنکیانو په مورد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحه او مذاکره مفهوم دا نه دی چې څوک دې بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شی باندې چې باورمن دی چې د خپل لور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کې، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې پر رسمیت پیژني، دا بېمانه خبره پدې ده، بېمانه لار د حل پدې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړي وړي خبرې مطمئنن طالبی نظریه دي، طالبی مفتی دي، طالبی آئیډیا ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي د چا طالب انداز غیر مرغوب غیر معقول وسی، منګه د طالب په مقابل کې سم مسئولیت لري چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو، دا زمونږ کار نه دی. طالب هغه چې دی مینه، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کارو کې بل دی چې مشروعیت واغسته، هغه مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم تر لاسه شي چې د شپږم په سمپل پورې مکتب ته لیک ته راځم پورې. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا په نه پیږي. طالب مفتی
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دغه چې تاسو وایئ چې تر دې چې د جنو تر شوانزي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید د نړیوالو لپاره طریقه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوښ او کاری پوښ، لیکن د شوزو مسله د ټولو شوزو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني په حکومتونو کې شزی دی او غوی رول لري او غوی پخپل حکومتونو پخپل پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسو مپریږدئ چې په یو هیواد کې یو طبقه کاملا له درس او له هر ډول حق محروم شي، په دې برخه کې فشار ډیر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسائل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، بل هغه چې د جنکیانو په مورد کې، د خلکو په مورد کې، تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نشي دا بیا د هغه کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یو ډله غلې ده د توپک په زور، د ایسای په زور حاکمیت نیولې ده او خپل قوانین تدوین، دا بنیادی کچیرته سبا په دې حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکش وزیران د کابینې وګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پرسنټ پیژنئ دا دا ټول شموله حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې بے معنی خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبره ده یعنی د ټول شموله نه منظور هغه سابقه جاسوسان د بی 52 تر نظر لاندې ملیونرانو زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شموله دا بے معنی خبره ده په یو ویشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني ټاکنې نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه دی تاسو له شاغلی سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو دی د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصول ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا مردوده او نامشروع ده نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي او هغه یو ځانګړی چوکاټ کولري زموږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او مداغه په اساساتو باید ولاړ وي او د
طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دي تا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقه لري
بله خو ما سوال دی غوې نه ده زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه وکړه
لازم تاسو پوښتنه د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دي تر اوسه پورې هغه څه چې باید فقهي اساس
د څنګه معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی په ایران کې بل ډول حکومت دی په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی دا یو تصویر او روشوي نمونه روشوي است او ریدونکو ته وشایست تر اوسه پورې خو چاونه لیدو
زبه دا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوا تعریف دی یا اسلامي خلافت یا اسلامي امارت دی چې هغه د اهل حل او عقد د شورا په اساس یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي هغه اهل د غټو د پرانستلو وي هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنونو
لکه چې څنګه کوم خبره مډیر وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو دا راتوي چې دا وس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي دا په کوم چوکاټ برابر کړی
د اسلام لمړنۍ حکم لمړنۍ فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علی السلام هغه رحمت الله العالمین پیغمبر ته اقرا او ولولا د اقرانه د خلکو ستنول د مشروع کار نه دی او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي او هغه څوک چې ضرورت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي ممکن سیاسي او امنیتي
مسله تاسو منې ټولنیز مشکلات شته تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو البته څه ټولنیز ستونزې شته
موږ یې نه وینو موږ کراته مراته په دې بحث کړی چې لا اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمان د خلکو سنول دا خکار نه دی او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري. تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کثرې کې.
ډېره مننه، سلامت وسئ. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله هیچ چوک پر جورت دا تعلیم بیادن جنو دا لکانو دا هیچ چا تعلیم باروان نشی بلله.
منصور صاحب، پر طول برخو که هم داسی مشکلات شده، گوری دی هجاب پا برخه که تاسی و گوری پا کم برخه که تاسی سرا خبریو کو دی هجاب پا برخه که یه وای چه مخ دیم پت که لاست دیم پت که بلوای ندانه دی شامل پر طول برخو که دوی پا منس که عادی اقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او دې غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې دي، راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه دي؟
مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بني سعده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تناملا او غیر ملا تفکیک نه وو. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن وو سقیفه بني سعده راغلي دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کو او نوې نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفرې هیئت واسطه او یو سلسله نورو اجرات په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خوانې سیاسي ځایناستي کې واحد نظر نشته. اما چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته دا خپل منطق لري. و اما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او ځل تقسیم کو د اصل به امکانات سره بنادر کې نیولو سره یو فرد یو رایه او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې د دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزرا وایي چې علم خو صحیح دی، فرض دی، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرض دي ولو هم د ښځو په جنکیانو په مورد کې متفاوت نظر لري چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبره ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لکه چرته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دی واحد نظر په توګه باندې صحیح دی منلی شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمیل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مشروع شي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا اصل خبره راشو. د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ده، هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان وایي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوې کړې دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده، په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې دا ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقات پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوې ده چې طالبانو منل دي چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنی دا ده چې د سیمه غونډې ضربه ګرځي دا چې عمل کې څه کې نه کې دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کا په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي، اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډیره فرید وي تخکاری
مچ مدد تاسف او د تاسو خبره ده. مننه سلامات وسېکور واس دان مننه منصور صاحب، تاسو څه فکر کوي؟ آیا دوی به موافقه ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
بلې، موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقه ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نشو ویلای چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده، داسې هم شته حکومت نشي پریښودل کېدای چې ټولې دروازې دې بندې وي. دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وضع شي، نوي شرایط، تیرو شرایط ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغه ممکن فشارونه زیات شي او یو څیر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله منو چې
فکر کوي چې دا فشارونه به ګټه وکړي. فکر کوي چې طالبانو په دریزونو کې به تغییر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترګې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمیر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه تنظیم او تضمین کړی شي ترڅو موږ د پرمختګونو لارې
کور ودان. سلامت اوسئ سیدی صاحب، یو ورستی پښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې موږ چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو لا اغیز نه لری وساتل شي، د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم د شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. کدا خبره حقیقت لري؟ څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
نسبی مسئله ده. واقعیت خبر ده چې پاکستان په افغانستان کې پروازه او مسله ده، او ډیر ایجنټان په دې کلیدي نقاطو کې خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات هم داخلي چې هغه خبره چې کړی و چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستانی متخصصین ورکول کی، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسله دي. دا خبره سخت ده، اما دا ارزو په شکل باندې مطرح کېدای شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کیږي نه عملي کیږي، دا هغه شی دی چې زمان به دا جواب
ورکړي. ډیر زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خوان صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.